دی ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې د آزادۍ راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې ویاند وایي طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمداسانی په یو بیان کې چې پرون له ژنو څخه خپور شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر ولکر تورک اندېښنې بیان کړې او ویې ویل چې طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تیره چهارشنبه دا قانون په څلورو فصلونو او پنځه دیرشو مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې خپور کړ. له همغه مهاله د دې قانون پر وړاندې غبرګونونه ښودل کېږي، خو د طالبانو د حکومت ویان د اندېښنې بې ځایه بللي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله له افغانستان سره د 100 میلیون یورو بشري مرسته کړې. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی د مرستې د خپلو همکارو مؤسسو په مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټ له لارې. اروپایي ټولنه وایي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 ټنه د ژوند ژغورونکي توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پرون افریقایي هیواد کامرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي د کامرون په پلازمینه یاوندی کې دا غونډه دوه ورځې دوام کوي. ښاغلی متقی دا سفر په داسې حال کې کوي چې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو له ځینو تګلارو، له هغې ډلې د نجونو او ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره کلک مخالفت کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 12 ولایتونو کې د شدید باران، برېښنا، تیزو بادونو او ناڅاپي سیلونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د ورښتونو دا اټکل یې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې کړی. په یو شمېر سیمو کې د باران اندازه د 15 ملی مترو پورې اټکل شوې ده. په بیان کې راغلي چې د سالنګونو په ګډون په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو احتمال هم شته چې سرعت به یې په ساعت کې د 590 کیلومترو ترمنځ وي. د اشغال شوې لویدیځ غاړې په څو سیمو کې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د سرې میاشتې ویان احمد جبرایل نن وویل دوه کسان په جنین، څلور تنه جنین ته په یوه بله نږدې سیمه او څلور نور توباس ناحیې ته نږدې د کډوالو په یوه کمپ کې وژل شوي دي. د هغه په وینا په دې حملو کې 15 تنه نور فلسطینیان هم ټپیان شوي. د غزې د جګړې له پیل سره سم په لویدیځه غاړه کې هم تاوتریخوالی پیل شو چې په نتیجه کې د اکتوبر په 8 د جګړې له پیله تر اوسه د اسرایلي ځواکونو او په یهودي میشځایونو کې د ډیری یهودانو لخوا له 640 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. او په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز سبا چې د اګوست 9 ده له سی این این تلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هاریس د ولسمشر بایدن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه د هغې لومړۍ مرکه وي. سی این این وایي هاریس او والز به جورجیا ته چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی د سفر پر مهال دا مرکه وکړي او په همدې ورځ به په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو دا مرکه خپره شي. جمهوری پال ګوند تل انتقاد کوو چې میرمن هاریس له انتخاباتي کمپاینونو د بایدن تر وتلو وروسته مرکو ته نه حاضرېږي. کاملا هاریس تر اوسه کومې خبري غونډې ته هم خبرې نه دي کړې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د آزادۍ راډیو په دې او ساته پروګرام کې دوه ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. لومړی هیله د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی چې د خزو لیدلوري ته انعکاس ورکوي. او ورپسې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خبرېږي. په ډېرې بخښنې سره چې لومړی تاسو ته تاندې څانګې پروګرام وړاندې کیږي او ورپسې هیلې پروګرام ته غوږ شئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باړخو جرانو سکور وای لکه وشکه، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای، را سره چې دونه زور وای لکه وشکه، او اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلی، اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلی، که ته داسې هم خور وای لکه وشکه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشل وای چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیره به نجونو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره، نه نو دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډېره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمن دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکي وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لاره ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیچ وقت دوتور نبوده که ما یک کتاب در دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در پیش.
هیچ کله داسی وقت نده راغلی چه ما پلاس که کتاب نوی یا هم در کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم، خلا پا در مرغزین زوانان فکر کوی چه در کتاب و یلی وقت تیروی. توی پا طولانیز و رسانیو که دوم را غرق دی چه هغه در خونسی کتابونه هم نلولی. څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د اوس د افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي، مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفاداره ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولې او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولې بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه باز دیگه هیچ از دست ماندن هم میتونی.
ده طالبانو دی حکومت بندیزونه چی دی خزینه و پزدک روی لگه ولی دی ده دیلا میشه بید چه یو شمیر زوان اینجونه لکتاب لوسته لسخه هم لری پاتیشی. افغان زوانه زهره جنت پدی اقلا وی
که زه تاسته ما شخصا زه خپل مطالعه از ما مطالعه از دیره پیکه شوی یا کم رنگه شوی ده خی وقتو که به ما دیره زیاده مطالعه که و لو دیره مینه به مطالعه سره لره لو، مگر وز فیلن مطالعه لگه کم شوی ده خوبه هم دیره مینه لره ما چی بعضی نوی معلومات یا نوی کتابونه چی ما نوی مطالعه کریزی مطالعه که ما ما تا دیر خوان را کهی په بکاره وقت که یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلې یم، کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخوانۍ تېر شوې پېړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ما ته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوې. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سر ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایه چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه د تاسو مطالعه ولې کمرنګه سوه؟
زما مطالعه خو خوري زکه کم رنگ شله مخ کی بچو ما به ډیره چ مطالعه کوله معلومات به می غسل فل ملګرو ته به مم رسول په مکتب کې به منور ته ویل پانتون کې به منور ته ویل به منګ پخې بحث کو عموماً به مسی ګروپونه جوړول هغه کې به یو موضوع فائدہ کوله هغه خو سم کان لری چې مثلا مکتب ته زو پانتون ته زو بازی بازی پوت ته زو الته به بحثونه پوکو او نور به سو ما دغه څخه استفاده کوله ورزنی ژوند کې اوس پلان هغه کتابونه چې په کوټی سنگي کې پیدا کیدل یا پلیزان کې بس تل مغه میزان تر اورل اوس دونه غل لیزان تنش مت لیزان تنه راوړم ورور می چلار شي افسوس کتابخانه یالمر کتاب لورین زینه باز نوټونه مور کړی چې دا کتابونه ما تر اورم خپل دومره نه زما ور پسې زکه د سی او دا ول نه هلی توپ د دونه د کور نم نو زما نو هغه چې کله کوم کتاب را تل ډالی کی راوړی خپل مطالعه کوم او نور عموماً انټرنیټ نه باز معلومات راخلم اغاوېما او امدا چې نه هلی شوې ما ډېر زیاته مینه مې ور سره د بیا تو سره مې ډېر مینه خپل مې کتابونه لیکل یو څه سیرنې مې کولې لیکنې مې کولې نو مې لیدل چې کله مې دومره لیکنې وکړې دومره د زحمت مې وستو د سی یو مثبت پوینت نو چې زما زړه خکې نو امدا سره مې زړه لیک نه هلی شو مات شو کله مې دا وړې خورګانې ډېر زحمت بس زور دا مې دومره زحمت مو بس ځکه زه خپل ډېر نه هلی شوې ما به ته پسند کې تشویق کوم چې نه خپل ورتیا مهمه د خپل یو څه تور رسېږي اتمن یو حساب په درد خوړل شي خدا چې ناهیلی او چې ډېر ناهیلی شوی منز ما مطالعه هم پیکه شوی دا کم رنگ شوی دا
بله تاسو له خبرونه د ښکاری چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په خځینه وې راوستلای دا یو بل توانې دا ځوانانو ته رسولای چې تاسو نه سئ کولای کتابتون ته لاړ سئ کتابونه واخلئ او ویل ولئ
بالکل زما خو خپل شخصا هم دا د چیز ما روحیه ډیره خراب شو زما نه پسند کې د ټولو ځوانانو زموږ چې کوم ملګری دي هغه کدل ته جرنالستان وي هغه دلته ډیر خو پاریت لرو هغه ټول ډیر کم رنګي شوی دي ځکه یو څه خو بندیزونه ډیر دي مخنیوي ډیر دي یار خبرې کې ډیر سیړنې کېږي ولې دا وکول راوتې دا خبره دي څنګه وکړه دا د انسان زړه تورې زړه ماته جنجال نه ډیر جوړیږي هم کورنۍ مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې به په یو پیغلې باندې عموماً ډېر ډېر سره د کیږي زړه تور کیږي نو تنه زما نه زما پسند کې زما خوار خوندې زما ملګري چې هم د کابل کې اوسېږي ډېرې فعاله وي ډېر فعالیتونه یې کول هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي او که زه وایم د دې دلیل حکومت دی نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي
په دې علت یوه ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسې کولی کتابتون ته لاړ سئ کتاب وګورئ او خپل علمي کچا لوړه کړئ
انشاءالله انشاءالله موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یوه ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیرو دا پړنا بدل شي
د کندهار ولایت اوسیدونکو هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ باندې دي ډیر زیات اړین کار دی
نو دا خو ډېر مهمه ده په یو لحاظ دا مهمه ده چې دغه د دوی مسؤلیت دی او بیا په دغه رقم شرایط کې خو بیا هغه مسؤلیت دوه چنده دی نه تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ لپاره نه په هغه اړه یو څه ولیکي هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي دا خبره ده سپېشلی صاحب هم په خپل مسلک کې یادې اخته دي په خپل مسلک کې لیکل کوي او دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره بیا په دغه رقم شرایط کې ډېر مهمه خبره ده د په ژوندون د دا اثر ولوسل چې ځوانان یې وایي هغه د خپل مسلک اړوند کسان یې وایي او د اثر ولوسل د سره تر ټولو ډېر شم رسته ده نه یعنی د کتاب لیکیم په همدغه نیت یو څوک وایي هغه شار خونه هم را برسېره کی او منفي خونه هم د تور په ګوته کې چې بیا دې پاینده کې اصلاح کی د لیکوال لپاره خو دغه ټول خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کی او د ځوانانو څخه زما خپل هم د غشتنه ده یعنی دوی باید مطالعه وکړي اثر وایي د کتاب اوس خو څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه کینه
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي لکه موري سره مې مرکه کړي خغلې سپیشلی د خپل خبرو په فایل کې وایي
سلامونه وړاندې کوم چې خوشاله یم چې د ځوانانو خبرونه کې برخه درمه زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوی دي چې یو په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د کندهار میشتې مطبوعاتیان. نو بیا ما په طلوع افغان کې یو لړۍ را پیل کړه، کندهار میشتې مطبوعاتیان، هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعات لپاره کار کړی و، کندهاریان و خو کندهاریان نه وه، خو چې په کندهار کې د مطبوعات لپاره کار کړی و. یو ټوک مې مخکې خپور کړی و سل نفره وه، چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نه هم پکښې کې وې. او دا اوسنی ټوک چاپ شوی دی، په دې کې هم سل تنه دي. ما په دا دوه کتابو کې 200 کندهار میشتې مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکه مرغه د ښځو برخه هم پکښې کې ده. یو کتاب دی د اوبه پر مخ ګامونه، اخباري کالمونه دي چاپ شوی دی. یو دی د پیغلې زړه ادبي ټوټې دي، او یو دی تا ښه ویل چوپسه چاته مه وایه کالمونه دي، او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه ده. په دې کې زما د ژوند حالات، نور ژوند حالات مې په ادبي ټوټو کې را بیان کړي دي. په لنډ ادبي ټوټو کې مې د چا ژوند بیان کړی دی، د ټولنیز ناخوالې مې بیان کړي دي، د ادبي ټوټې په لمن کې مې ولس ته وړاندې کړي دي. دا زما لومړی کتاب و چاپ شو، بیا ډېر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونې هم وکړم، تر څو هغه مینه وال چې د دې کتاب دي غواړي دا کتاب ترلاسه کړي، نو د نزدتون سره به انشاءالله په لاس باندې ورسي. د خیر سره.
ښه، که استاد نن سي غوښتنه وکړم، یو ادبي ټوټه چې دی او چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی، په ادبي ټوټه کې په یاد مو ده چې راته وایې؟
ما خپل لور ته یو شی لیکلی و، نو اجازه درته وایم مدام په 2000 کال کې لیکلی دی.
بس خپله د اجازه چښتن یې راته وایې.
ژوند دی وسه سلیک دی به قدر مرغلری درانی او زړه رنجی لوري د غزما خړ پټو درو واخله، د خپل سترګو او مخ څخه دی دا تک سپنی وشکې کوم مرغلری جر پاکی ک دلته ستا وشکې څه چې ویني دی هم قدر نه لري. د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي، ستا سره هیڅ خوا خوږی ځکه نه لري. ست دی مسكين معلم لوري دی، کمزوري معلم لوري.
تیر کولای
ژوند دی وسه
دا یوازې تاسو دی لور پاک نه ده، بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري.
مجموع کې ټول افغانان معلم لونی چې دی په غربت کې ژوند کوي. یو بل بیا دا بوره مور لډین جلا څخه د وښ کوچنی او چسوي وي، په هیڅ سر نه خلاصې دی. هر څوک چې به ولي دی بس یو پښتنه به ځین کوله چې ته نه خبره زما درې ځوان زمانه پرې ځل شي دنګړي دي او څه وایي چې افغانستان جوړیږي.
bale رازو نور پښتنو ته درته وایي چې دغه ورسته کتاب مو تل کړی دا د دې په اړه توغږي کې دي. کوم ژورنالستانو ژوندونه راخېستي تاسو ویل او کسانو چې کار کړی په قندهار کې، کړي قندهار نه يم، قندهار پاک لبانې دوی راپور یې خبرونه درلوده. درته وایي څنګه په دې فکر کې سوې چې اوازې دغه ژورنالستانو ژوند راوخلي چې اوازې قندهار ته کار کړی؟
نو په نور برخه کې تذکيره وي، شاعرانو تذکيره و، د لیکوالانو تذکيره و، خو د مطبوعاتانو تذکيره منه و تر سرګو سوي. په خو د ژورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلې و غډیر په خو چاپ سوي و. د کندهار په ټول افغان لپاره ما غوښتي ام یو مضمون ته یا کوم تر تد غزبان خبريالانو ژورنالستان تشویق سي. په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړی دي چې په دې کې یو شمېر داس خوندي دي چې هغه هم کندهار ته کار کړی او په کندهار کې اوسنسته، خو باید نمونه ژوندۍ پاتې شي. مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواز کار کړی ولې کندهار کې، یا مثلا یو خارجي خبريال ډاکټر جولیا پاول دا هم کندهار کې مطبوعات کار کړی و. دا د شو ډیر کسان دي په سل کاسه مې جمع کړی دي، سل کاسه مخ چاپ شوی و.
کله چې دي ځوان خبريالانو ژوند په کتاب کې چاپیږي، څومره دوی ته قوت ورکوي، انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم کاري نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته. تاسو اثر څومره لیدلی؟ ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی، څومره مثبت اثر تاسو لیدلی؟
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی دی چې ما د کتاب چاپ شوی دی او خو دې خپل ما سپیشل کړی د کتاب بسیر په یکواله سو څنګه ترلاسه کولای سو تر څو دې خپل ژوند لیکوي. بیا هغه ټول افغان چاپېدل هم دې ډیرم کاري سره کور په ژوند لیکوري. بیا راکولې به زه ورته مرکبې ورسره کولای هغه چاپوله او په ځمکه دې هڅه دل چې د خپل کار نتیجې دل چې دا زما په مطبوعات کې زه کار کوم. زما کار حدر نزی به زاینه د یو څوک څنګه زما کار ته بدرسته ګوري د اخبار کې چاپوي، اخبار خبرو په کتاب کې چاپیږي او دا تاریخ پانه ته پاتېږي. نو دی لا چې د لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکټ متوجه کړي چې دقت تر سرعت قربان کړي.
چې کله دغه د تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي، آیا کومیا و د سیمه مو چې انګیزه ورته پیدا شوی چې راته زم د سیو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای؟
بالکل، په هغه کې ما په ټول افغان کې لړۍ را پیل کړه. یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې، هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دي زه به هغه راټول کړم او دغه څه لړۍ په ټول افغان کې پیل کړم. بیا کتاب ځین جوړ کړم، زه به هغه کارګر ځوانان چې مثلا په سیم کې اولمړی، مثلا په بولتون کې اولمړی، ولکه ما ته بیا هغه را فکر کړل او زه غواړم چې هغه ځوان راټول کړم. هغه ځوانان چې ټولنه کې شکار کړی، هغه ځوان چې سم مدني فعال، هغه څوک چې د مور پلار ځین خوشاله وي، ولدا چې ما ته را فکر کړو بیا هغه ځوان راټول کړم. بیا ما لور دغه به ښه کار دی، نو هغه ول زه دغه لړۍ پیلوم.
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سی او څه ولیکي، ښایسته لیکنې وکړي په هره برخه کې چې هغو ته تاسو له خپلو تجربو څه وایه چې همدغه اوس د تاسې وخت ده خپل تازه دماغ نه کار واخلئ یو څه ولیکئ، تاسو به څه ورته وایه؟
سپارښتنه دا ده چې دوی اول خپله ډېر مطالعه وکړي، لس کتابه دې مطالعه کړي، پنځلس کتابه دې مطالعه کړي، یو کتاب دې ولیکي، ځکه تر کتاب د لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډېر مهم دي. خپل ځان په مسله کې شته غواړي کتاب نوشته کې په هغه باندې ځان پوهول ډېر اړین دي. زه ځوانان ته وایم در مخه چې تاسې پلا کتاب ولیکي، در مخه تاسې اول خپل زده کړې بشپړې کړئ، کله چې مو زده کړې بشپړې کړئ زیاته مطالعه وکړئ، شپه ورځ مطالعه باندې ولګوئ، د کتاب سره ملګری وکړئ، پر فیسبوک او پر واټساپ ډېر وخت مو مصرفوئ، ډېر وخت کتاب ته ورکړئ، د کتاب سره ملګری وکړئ. کتاب داسې ملګری دی چې هر وخت تاته حاضر دي، تاته ستاسو سوالو ته جوابونه وایي، نه در څه زیریږي، نه در څه خوابدی کېږي، او نه وایي چې زما ته خوب راځي یا شپه ده یا اوس نه کوو، ستاسو سره خبرې نه کوم. کتاب هر وخت موږ ته خبرې کوي، موږ ته معلومات راکوي. نو کله چې موږ ډېر کتابونه مطالعه کوو، کولای شو چې یو ښه کتاب نوشته کړو. د کتاب لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم.
بله، لځانه راته وایي کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي، څومره ورته خوشاله یې، څومره ایس د خوښۍ کوي، او د خپل خواریو الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي، دا څه رقم یو ایسي.
دا زموږ په کندهاري سره زه په کلو کې نه ځای ژوند خوشاله یې. خو به دی ول دا شعر چې دی دا شاعرانو لکه اولادونه داسې دي. زه چې به کتابونه ګورم لکه اولادونه داسې دي، هر کتاب مطبوعونه ګران دي، لکه څنګه چې زموږ په اولادو به سړی کاږي تر سمره رسېږي، هغه ټولنې ته وړاندې کوي، ټولنې ته د خدمت لپاره. کتاب هم دومره مهم دی، ویني کرښې لیکل مهم نه دي، کتاب لیکل مهم دي. کله چې موږ کتاب نه خو دا کتاب باید نوشته کړي چې هغه ټولنې لپاره یو مثبت، لکه ما چې ویل چې نور ځوانان واڅېدل چې غوښتل داسې لوري را پیل کړي، په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي. مثبت بدلون لپاره ته باید کتاب نوشته کړي، نه یو عادي کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي. موږ باید کتاب لیکو، داسې کتاب نوشته کړو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي، د خلکو ذهنونه روښانه کړي، او کله چې به کتاب چاپېږي بیا تاسو په کالو کې ځایږي، خوشاله چې روښانه دی زما کتاب ډیزاین سو، دا دی ولیکل سو، دا ایډیټ سو، دا ترتیب سو. دا کتاب ما درې کال خواري کړی دی، اما دا و چې آلمان ته راغلم درې کال ما په دې باندې په ایډیټ تیر کړی، بیا مې په ځین نه ودغه په شاو سره چې کوم بوتو کړم په نظر باندې چې ایډیټ وغه په شو کې درې کال مې لکه خرج لاس ځان سره وګرځوي. دا به څونه زحمت دی، هغه خبره ته کتاب چاپ سره به څونه خوشاله یم، او دا د کتاب چاپ بیا ما ته وسرا کوي، بیا ما هڅه ای، بیا ما ته دا ډاکې زه پر بل کتاب باندې پیل وکم. نو زه په بل کتاب سره انشاء الله اختیار د کندهار څخه تر آلمان شې، دا یونلیک دی، بیا سفرنامه باندې کار کوم، خیر سره هغه خیر چاپ سي ځوانان به وګوري. په خدای نور څوک واچیر سفرنامه یو لیکل سي نو به ولیکل سي.
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله یو څلی کې کار اخبار ته لیکل ورکوي، کار د کتاب په باندې لیکي، کوم مجلې ته لیکل ورکوي، نو مهمه دا ده چې خپل معلومات پوري او یو خط وړاندې کوي ټولنې ته او نور ځوانانو ته. په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي، کله چې لومړی مخددای کتاب ولیکي، څومره باید ته معلومات پخې، څومره باید هر شی رښتینی وي، څومره د املا خوي، څومره غدي کتاب محتوا خوي، په دې خبرې وکړي.
موږ وخت د بخښتن کې ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلود، کتاب چاپ کو. بیا په کوټه کې عبد الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی، نه درویش دورانی ته وایي، درویش هم غواړي یو کتاب چاپو، خو باندې بدرات نه ول چې مې چاپوي، د بول صبر وکړي، صبر وکړي، مطالعه وکړي. موږ په ځلو کې ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو، اوس په یوه مشه درویش صاحب دا ډېر ښه خبره کوي. بیا به ول تاسو وکړي کني وکړي 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 کني وکړي، وخت به تاسو په دې کې چا وکړي. سړی باید کتاب چاپول کې تلوار ونه کړي، چې کله کتاب چاپ سو بیا صدره سوتي، بیا ستا کتاب نه دی، بیا ولس کتاب دی، بیا خلک نقد پر کوي، بیا سړی په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیاوي ډېرې وي. نو زه وایم کتاب وزندوي، خپل علمي پانګه زیاته کړي، دا کتاب وړاندې کړي چې خلک یې په تېر په خپرولو شوی سیږي، په چاپ یې شوی سیږي، لوستونکي یې په لوستلو باندې شوی سیږي، او خلک افتخار وکړي چې ما پلانکې کتاب ولوستی، دغه دغه شګړې مې ترلاسه کړې، یا ما ته یو فکر راکړي، مثبت فکر یې راکړي. نو زه هم کتاب مازې په نامه کتاب باید نه وي، دا کتاب باید داسې وي چې دا ولوسته پاتېږي، راتلو وختو ته پاتې، خلک پر دې باندې قضاوت کوي، لکه اوس موږ په سلو کالو مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو، د بیبي صاحب په کتاب باندې قضاوت کوو، د بېنوا صاحب په کتاب باندې قضاوت کوو، د علامه رشاد بابا په کتاب باندې قضاوت کوو، د قیام الدین خادم صاحب، د ګل پاشا الفت رحمۃ اللہ علیہ په کتاب باندې موږ قضاوت کوو، چې وڅن کتابونه لیکلي دي افتخار کوو. بیا براتو نه سنوز موږ کتابونه ګوري، که شک کتابونه وای افتخار وکي، او کني وای بچولا د سونو کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي. نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه، خپل کتاب سره نه د پوهانو او لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي، نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي.
bale specialist صاحب، تاسو شعر شاعري سره څنګه یې؟ آیا شعرونه لیکئ ولې؟
واخ په شعرونه لیکل، او شعرونه واخ لیکل، ځین شعرونه ځایونو چاپ شوي هم دي، خو شری ټولګه نه لرم، خوري وړیا په مجلو کې چاپ شوي دي، په اخبارو کې چاپ شوي دي، په سایټو کې خبره شوي دي، او یو ډېر مشهور شعر دی چې تاسو مې وایي دا به تاسو خامخا راته وایي.
هغه شعر به خلک غوښتنه کوي اوس موږ ته وایي.
هغه شعر ډېر مشهور دی، وایي: ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه.
بله.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باړخوج را نسکور وای لکه وشکه. ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای. ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای، را سره چې دونه زور وای لکه وشکه.
ډېر ښه.
او اوس په ولی زره چاو دی وای سپېڅلی. اوس په ولی زره چاو دی وای سپېڅلی، که ته داسې هم خور وای لکه وشکه.
ډېر ښه ښه سپېڅلی صاحب، ډېر ښه ښه. راځو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لرئ. آیا کومه بله طرحه د کتاب لپاره په ذهن کې لرئ؟
د کندهار څخه بیا تر المان پورې، یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم. د ارغن له غاړې د راین تر څپو، د کندهار د ارغن غاړه ده، د کتاب نوم دی د ارغن له غاړې، او په د پبون کې بیا غټ سیند دی راین، د راین تر څپو زما د سفرنامې نوم دی. په دې کې به زما د ټول هغه سفر حالات چې څنګه له کندهار سره وتلی، کابل ته راغلی، بیا قطر ته راغلی، بیا د قطر څخه څنګه راغلی یم فرانکفورت، او بیا په المان کې اوسېږم، په راډیو کې مې څنګه کار کړی دی، بیا دې سفرنګي کارونه کوم. دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري.
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څوک کتاب لیکي، نوم څومره مهم ده؟ چې همداسې لکه تاسو جالب نوم ټاکلی ده، د کتاب نوم څومره لوستونکی هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي؟
لکه څوک د کتاب محتوا مهمه ده، دغه کتاب نوم مهم دی. چې ما مخکې ویل کتابونه خو اولادونه دي، د لیکوالان لپاره نه، نو اولاد چې څنګه پیدا کوي څنګه ښه نوم پرېږدي، کوشش کوي چې یو ډېر ښه نوم پرېږدي. هغه څه کنه دي.
بله، همداسې ده.
نو څونه چې د اولاد لپاره د نوم کوشش کوي، د غونډې کتاب لپاره، د مقالې لپاره، چې څونه مهم نوم وټاکل شي، غونډې دغه پیدا کوي. لوستونکي ته چا راپورته کې د څه پوهېږي چې ولا په دې کې تراسې وګوره چې پکې شي کې دي. یو چا ویل ده په کراچۍ کې روانه مه په وړې کې کتابونه پراته و، بیا چې موږ تل د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مینې غېږ، د سیمې راپورته کې مار ته نور نه ده، دغه نوم چې وکړي نوم یې ډېر خوند راخي. او بیا چې وکړي د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی و، او بیا مې د کتاب راواخیستی، د نامه په خاطر رانیوي.
بله،
دا نوم ډېر تاثیر کوي. نو زموږ استادانو لیکوالانو چې کوم کتابونه لیکلي دي، هغوی چې د خپل کتاب د پاره کوم نومونه ټاکلي دي، دا نومونه یې خپله د لوستونکي ورکشي. لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو، د خبر د پاره چې موږ لید ټاکو، لید باید جالب وي، لکه چنګک چې د خپل لوستونکي یا د ستا اورېدونکي ته راجلب کړي، لکه چنګک چې ورچې مایې را پراکاږي. نو د کتاب د پاره بیا نوم د غونډه مهم دی، لکه څنګه چې په خبر کې لید مهم دی، دغسې کتاب د مخالې د پاره بیا هغه صدیق د غونډه مهم دی.
بله، کله چې کتابونو ته د نومونه ټاکې، خپله فکر ورته کوي که دوستانو سره مشوره ور باندې کوي؟
ډېر کوشش کوم، د ملګرو سره سلا کوم، خپل رائے میں خوشی وجہ خاطر ډیر نومونه اړو سر اړو می اړو می په نوغه د لیکوالانو خبرین په ځین کې خمه خاله مشوره سره یې خو ډیر دغه خپل دی، ځکه کتاب زما دی، باید خپل نوم پکښ شته، اولاد زما دی، باید خپل نوم پکښ شته.
ځوانانو ته په اخره یو پیغام ولرو چې خپل وخت ځای نه کی، دوی باید لیکن وکي، په هر برخه کې چې دوی مهارت لري باید لغنه کار وکړي، که تاسو لخلی او څو خبرې ورته ولرو دا به ډیر ښه وي.
ځکه کله ځوان نوم ورما ما خپل یو احساس د حرکت راکی، د بیداری راکی، د سوکالی او د خوشحالی او د کمرانی او د یو ګام خصلو لار چار راشي، ما ته ځکه ځوان نوم ورما. نو ځوانان باید تل هڅه وکړي، تل هڅاند اوسېږي، له تنبلۍ څخه، له ډیر خوب څخه، له ډیر خوراک څخه، له ډیر خبرو څخه پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي. هغه کله لیکوالي، کله شاعري، کله نور کارونه چې ټولنې ته ګټه رسوي، باید هغو ته مخه کړي، خپل وخت ضایع نه کړي. ځکه اغه چا چې د وخت قدر کړی دی، وخت د غوخلو قدر کړی دی. چې د وخت قدر نه کړی، وخت د غوخلو قدر نه کړی. نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې پراتونکو لکه د سهار ستوري وځلېږي، هغه باید شپې رونی کې. نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وځلېږي، باید د تور شپې پر ځای وځغمي، د خلکو خبرې پر ځای وځغمي، خولې توي کې او مایوس نه سي. د مایوسۍ په نامه باید هیڅ څه ونه پیژني. کار، 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 هڅه، هڅه، هڅه او کوشش. ځکه دا یو تاریخي خبره ده چې ځوانان ټولې زملاتر دي، ځوان بيخي ټول پر ځوانان ولاړه ده. نو که چیرې موږ غواړو چې ټول نو ولرو، پد فو لایک په اصلي دی ولوم سنبال ځوانانو ولرو. نو ځوانانو وخت مزه کوي، خپل راتونکي د سبال سول په څیر روښانه کوي.
ډیر زیات مننه تاسو باندې، سلامات اوسئ.
کور مودان د افغانستان د شیرازي او نیکمرغۍ په هیله.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته یې هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟ طالبانو دوره کې تاسې یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې، په کور به دې کښېنئ؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې دې هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره نو مکتب له کور نه هم ډېره زیات لري وو. حتی نیم ساعت بلاره کېده یا یو ساعت مونږ په ډېر سختۍ مکتب ته تلو مونږ په ډېر زیات ډارېدلو ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحد له طالبانو څخه وېرېدلو
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي تا وویل چې مکتب درنه لرې م و کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کوه هلته هم یېرېدلی چې والله طالبان را نه شي څه مونږ ته ونه وایي استادان یې ښځې وي که نه نارینه درته را تلل مکتب کښې مو طالبان وه که نه
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته را نسئ حتی چې مونږ په آخرینۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل مونږ ویلي چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو بیا مونږ هم وویل چې باید راسو بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې را نسي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمیه که په دې اړه راته ووایي دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه په یاد دې دي چا ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل مونږ چې لاړلو هم را سره دو دانې مګانې مې را سره وي زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی زه ډېره زیاته ډارېدم خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مې هم چې مامزونې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي زه به په هغې ډاډه وم هغه به په ما خو بیا هم زه ډارېدم له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا تناس وم ځکه کاکا لور مې هم را نه لاړه هغه د بل کور لږ لرې سه مونږ نه بېخي زیات لرې وو خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه م نه شم کولی چې یوازې لاړه شم بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړدم او بېرته کور ته را وړم
دې وخت کښې څو کله نه وې
زه د پېنځو کلو م چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو م
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوه همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه د زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوو یا کومینام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو په پښتو کښې را کوو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې و بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه تا وویل چې زه بې جرته م ومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرته شي را سره
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرته وم بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ در ته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کولی ما هغه استاذه هېڅ کله به م له یاده ونه وځي حتما ما پرون مې هم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترم اچولې مونږ همچنن زمونږ صنفیانې هم چې وې صنفیانې نه وي زمونږ خویندو غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي مونږ زیاتره ټولې صنفیانې صمیمي وي را سره
څومره چوکۍ کښې کېناستې دې مکتب کښې
مکتب کښې زیاتره زه په استاذه چې کېنولم هم وایته زه په اصلا په صنف کښې وړه وم له ټول به نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کښې کېنولم
عموماً دا اول صف کښې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد در ته ویل چې جیګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه ویلی. استاد راته وویل چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاد یې راسره زیاتره کومک کاو. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړم، او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استادانې، خو بیا ما به درس یادوم.
پدر راته وایه کور کې د درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړي، هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم، چې خو مې لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نو ټول ور به راسره درس ویلي. همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلي، خویندو مې هم راسره ویلي، ورونه مې هم راسره ویلي.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویقولی شي ډېر درس ووایې؟ چا اول نمره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې هم راسره کوله. خور مې او پلار مې زه ډېر منندویم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم. خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام راته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولرې؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دینه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي. زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم درسره شته؟
راسره
شته. څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته یې همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم. او په دې تېر آخر کښې شپږم صنف کښې چې وم، بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وې، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتماً په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استادانو نه ډېرېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ راته، او یا هم په څه باندې نورو باندې جنګ راته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جرات وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه و، مور مې چې استاد په هغه مکتب کښې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به زړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې، یا همالته په مکتب کې، یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونځ به مې څه وکړه، یا مدرسې ته هم لاړم، همدا دعا به مې وکړه: خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شوه، مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یې وخت دی، بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله، ټولو ویلي وایه دعا وکړئ، دعا وکړئ. حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص، هغې وخت کښې یعنې شپږم آخري ورځې، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو، په هماغه وخت کښې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغه وختونو کې به زیاتره ما سنفیان سره به ګرځېدم، یعنې زیاتره به یې باندې چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته، هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاذ مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چی اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې واخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چېرته اوسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وه، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغه شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې، یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدارو، خپلو سنفیانو سره به یو ځای تکلو، سنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځل خلاص د سنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کښې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې د ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا م مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړی او وساته تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دې ګنډلی، خو یوازې یو وړکټۍ کمی شه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم یې، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغوی کمیو کښې د ثبت نام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما ته لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه مونږ کور سره چې نږدې د ملکه سریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده، خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو را ته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راسئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې، او څه ورته وایه د کور وړه وړه هم یې، دا چې اوس ښوونځي ته نه شې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنې زه خو ما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، را ته تریخ ده ځوان، خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب بند چې کوي اصاب چیتی خرابی کی تاسو دا خبرې مکوي نو تلم دا ورونه مې من دغه سی خوخور مې من دغه سی وای چرات نو وای زکه چې موږ د کور وړم يم او بل چې نو ټول مې د سواله وړ ماشوم ماشوم کې کاکاګان مې من دغه سی او ورونه مې زیاتر ورور مې مشر ورور مې یعنی چې زیاتر ماغه چې شیخ له حتما ما تر وړي چې دای باندې د سیاتل نو کال چې په کول کې دا شی وو خوري
کوڅه کې انډیوالا نه لري ادمن ته خلام ماشومه بیرون به وزي هغه ملګری دې شته چې ورسره کوڅه کې لوبي وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلا پېری زه کله کله زه کوڅې ته مو سم ملګری مسته څو دانې دي زیاتره خو نو به نه کوڅه کې هغه لوبي نه دي خوښي خپل خپل ساتیرو یوازې دا خبرې کو سره کسې کو زیاتره او یان دی وګن کورونو ته
په څه کې کوي څه خبرې کوي خپل منځونه کې چې کینې
زیاتره د خپل ځوان په اړه کو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ځوان کسې کوي امامل کوي چې دا مونږ ځوان د سې ډوړه کې نه کسې کوي یا د سال د سالګري خپل کسې کوي د سې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لري یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وایي واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل مې هیڅکله ذهن ته نه راځي ځکه ما پلار خپله یو پوه شخص شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت هم کولی شي چې وی وایي
خپله خو بیا دا فکر نشته ده روحی و روانی وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه ومه ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرو دې ما خپلې خویندو
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یم به زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کښې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدي هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوي ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره بانشناسان وایي چې څلوېښت بېخي خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې دې را سره وکړې کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنې ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم
دیارلس کلنې ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو ورزو دا سمایه پارا بانده دا غی دمور خبری آورو
دا السلام علیکم زده سمایا موریما او په دې تشویش کې خو موږ هر ورځ تیرو یو ورځ نه ده هر ورځ موږ څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کې تیرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي دوی به مکتب ته ځي او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي دوی تعلیم وکړي دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو داسې یو ځکه مړه د مړو په شانت یو خو پکې ژوندي یو بس خپلې ساګانې اخلو د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده څه به ووایو هېڅ هم نسو ویلی لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي دومره د ودېدو خو نه دي خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي بیا به هم دوی موږ پرې نه دي او تعلیم به پرې کوو له خیره سره
me na ki khareeda khafa ki